په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې ده. ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې دې چې د دې خبرونه د مطالبو بشپړه معرفي وکم، پیل دې سات په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت ارزونه کوي. د سویس په جنیوا کې دا څلورمه دوره یې ارزونه ده چې دا شورا د افغانستان په اړه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا له رامنځته کېدو راهیسې د افغانستان په اړه مخکینۍ درې دورې څېړنې د تیر جمهوري نظام په مهال په 2019، 2014 او 2009 کلونو کې ترسره شوې وې. د افغانستان د استازولۍ مستشار او د بشري حقونو د برخي مسول محب الله انتایب ازادي راډیو ته وویل هیوادونه د درې سندونو په اساس د افغانستان د بشري حقونو وضعیت مطالعه کوي، خپل نظریات وړاندې کوي او همدارنګه به دوی د افغانستان لپاره ځینې سپارښتنې هم وکړي چې د خلکو د بشري حقونو د وضعیت له ښېګڼې سره مرسته کولی شي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د یو شمېر نورو ادارو په همکارۍ د افغانستان په یو دېرش ولایتونو کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو ضد واکسینو کمپاین پیل کړ. د دې وزارت په خبر پڼه کې چې نن سهار خبره کړې ویل شوې چې د واکسیناسیون په دغه کمپاین کې به چې تر پنجشنبې دوام کوي نږدې یو میلیون هغه ماشومان واکسین شي چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي. دغه کمپاین د سړې هوا له کبله په دریو ولایتونو دایکندي، غور او بامیان کې نه پلی کېږي. د واکسین په دې پړاو کې ماشومانو ته د ویټامین ای ټابلیټ هم ورکول کېږي. پولیو یا د ماشومانو ګزنې یوه وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري خو یوازې واکسینې مخنیولی شي. د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د دوی لوی لارو کابل جلال آباد او تعلقان فیض آباد د خلاصېدو خبر ورکړی. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې نن لیکلي چې د کابل جلال آباد پر لاره غره خوېدو 3 کیلومتره لاره بنده کړې و، خو ویلي دي چې موټر پرې یوه بدیل لاره تګ را تګ کولی شي. ښاغلي حق شناس وړاندې ویلي د تعلقانو فیض آباد لاره هم چې د ورته پیښې له کبله بنده و نن دوشنبه بېرته خلاصه شوه. دا داسې مهال ده چې د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې نن هم په ولسو ولایتونو کې د سختو بارانونو او د سیلونو د راوتلو وړاندوینه کړې ده. د ترکیه هوایی شرکت ترکش ایرلاین له نږدې 3 کلن ځنډ وروسته افغانستان ته د الوتنو د بیا پیل خبر ورکړی دی. دې شرکت په خپله ویبپاڼه له استانبول کابل ته د لومړۍ پرواز نیټه د راتلونکي جوزا میاشتې لومړۍ نیټه یاده کړې ده. د افغانستان ځایي رسنیو د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت په حواله ویلي چې دوی د دغو الوتکو ورتګ ته چمتووالی لري او په وینا یې اونۍ کې به څلور ځلې تګ راتګ کوي. د 2021 کال د اګست په 15مه وخت لري طالبانو له بیا رسیدو وروسته ترکش ایرلاینز او یو شمېر نور نړیوالو هوایي شرکتونو کابل ته الوتنې ځنډولې دي. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې یو لوړ پوړی قاضي چې 2 ورځې وړاندې وسلوالو برمته کړی و بیرته آزاد شوی دی. قاضي شاکر الله مروت د شنبه په ورځ د ډیره اسماعیل خان په ټانک سیمه کې تښتول شوی و چې وروسته یو ویډیو هم خپره شو چې نوموړی پکې د ځان د خلاصون غوښتنه کوي. د پښتونخوا د اعلی وزیر د رسنیو سلاکار محمد علي سیف نن مشال راډیو ته وویل چې دغه قاضي پرون ماښام بیرته کورته ستون شوی دی. هغه د پیښې د څرنګوالي نور جزئیات نه دي ورکړي. تر اوسه هم کومې ډلې د دغه برمته نیونې مسؤلیت نه دی اخیستی. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د سویس په جنیوا کې د افغانستان په اړه د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د څېړلو دوره یې څېړلو غونډه پیل کړه. په دې اړه مو د حقوقي چارو د یو په نظر اخیستی چې د دغه دورې څېړنې نتیجه به په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت له بدلون سره مرسته وکړي.
دا اجلاس او دا راپورونه چلته ولاندې کیږي د افغانستان د پاره د کوم بدلون هغه نه کیږي متاسفانه.
د افغانستان په 19 ولایتونو کې نن د پولیو د ماشومانو د ګزن ضد واکسینو کمپاین پیل شو.
پولیو ناروغي له منځه وړلو لپاره دا ډیره اړینه ده چې کمپاینونه په ښه کیفیت سره ترسره شي.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د ورستو سیلابونو او شدید ورښتونو له امله د زیانمن شو کسانو له حاله مو خبرو. په جرمنی کې افغان جراح بسم الله شیوا عمل چې د جرمنی د جراحانو له ټولنې یو معتبر میډال ترلاسه کړی، له افغان ځوانانو غواړي چې د پرمختګ په برخه کې له هیڅ ډول هڅو ډډه ونه کړي.
دا جایزه زما لپاره نه ده، دا جایزه د افغانستان د خلکو حق دی چې زه له مالی نه د یو جراح په توګه وروزل شم.
په نړیوالو مسایلو کې به واورې چې په غزه کې د اور بندې هڅو په ترڅ کې د امریکا او فرانسې لوړ پوړي چارواکي سیمې ته رسیدلي دي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا تیرو پنځو کلونو کې د افغانستان د نن د بشري حقوقو د وضعیت د څېړنې غونډه پیل کړې. د غونډې په پیل کې په دې شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشو ول وخت د طالبانو له رسیدو وروسته افغانستان د افغانانو د حقوقو د خوندیتوب ټولو برخو کې شاته کړی دی. د غونډې ته په افغانستان کې د بشري حقوقو ملي راپور هم وړاندې کیږي چې ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازولۍ له بیلابیلو لورو سره په ګډه چمتو کړی دی. د موضوع د ازادي راډیو خبریال امید ظهیر مل تعقیب کړی دی. ظهیر مل صاحب، کاوریدونکو ته ووایه غونډه پیل شوه.
بلې نوري صاحب، د پجینوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا لخوا په افغانستان کې د بشري حقوقو د تیر 15 کلن وضعیت د څېړنې غونډه پیل شوې ده. په دې غونډه کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه درې راپور وړاندې کیږي چې یو یې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا کې د افغانستان د استازولۍ لخوا چمتو شوی، دویم یې د درې هیوادونو لخوا چې ترایکانو میږي او د افغانستان په اړه د راپور چمتو کولو مسولیت لري او هند، بروندوی او هالند پکې شامل دي برابر شوی، او دریم راپور بیا د بشري حقوقو د خپلواکو بنسټونو دی چې هغه به هم غونډې ته وړاندې شي. خو د دې غونډې په پایل کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشو ویل چې په افغانستان کې له نظامی لارې واک تر طالبانو له رسیدو وروسته د هیواد د بشري حقوقو په ګډون د سیاسي، اقتصادي او فرهنګي حقوقو په برخه کې د تیر په پرتله شاتک کړي. هغه په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړي ډول د افغانستان د افغان جنو خو وضعیت ته اشاره ویل چې سره له دې چې طالبانو ژمنې کړې دي په افغانستان کې د نه د افغانانو حقوقو د خوندیتوب لپاره، خو افغانان بیا په منظم ډول د خپل بنسټیزو حقوقو د لمزرتو شاهدان دي.
طالبانو یو پراخه او سیستماتیک عملیاتي تګلاره معرفي کړې چې هدف یې له عامه سیاسي او ټولنیز ژونده د ښځو لرې کول دي. دا داسې وضعیت دی چې نړیوال کارپوهان جنسیتي اپارتاید بولي. ښاغلی مرستیال مشره، د افغانستان مدني او سیاسي حقونه اوس مهال د پام وړ بدل شوي، د دغو حقونو پیاوړتیا او خوندیتوب ته هڅې شوي دي.
هغه د شاهد طالبانو لخوا په افغانستان کې د بیلابیلو حقوق قانونو لغوه کېدو ته هم اشاره وکړه چې د دغه قوله کې چیرته عملي شوی وای نو په افغانستان کې به د بشري حقوقو د خوندیتوب سره مرسته کړې و. د دې دلې هغه د ماشومانو د خوندیتوب قانون او د شکنجي د مخنیوي کنوانسیون ته اشاره وکړه چې افغانستان د دواړو تعهدنامې او قانون لاسلیک کړی وو د جمهوریت نظام پر مهال. خو اوس مهال د طالبانو لخوا د لغوه شوې چې عملاً ماشومان په افغانستان کې د جنسي زورونې په ګډون په بیلابیلو برخو کې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. دایم ویل چې طالبانو د شکنجه د مخنیوي میکانیزمونه هم لغوه کړی دی او په زندانونو کې د بد چلن مسائل هم اوس مهال مستند شوی دی، او دای ټول د هغه څه پایله وبلل چې طالبانو د بشري حقوقو د نقص په برخه کې رامخته کړی. هغه په خپل خبرو کې په افغانستان کې د نن جنجونو زده کړو کار او نور ټولنیزو بندیزونو ته هم اشاره وکړه. ویل چې له 200 ډیر فرمانونه داسې ستیر شوه دی چې هغه ټول د بشري حقوقو ضد دی او باید عملاً لری شي. په دې غونډه کې د یو شمیر هیوادونو استازو هم نوري صاحب ویناوي وکړي. زبې پلان ډول د انډونیزیا د استازي او د آیرلند استازي یادونه وکړه چې د افغان جون او خوځو د زکو سیاست او تفریح په برخه کې د طالبانو لخوا لګول شوی بندیزونه وغندل، او وی ویل چې د بشري حقوقو شورا لپاره اړین ګامونه پکار دي چې وایي خلیو د افغانستان کې دننه د حقوقو د خوندیتوب په برخه کې پرمختګ وشي. سلور یا 15 ساعت دغه غونډه دوام لري. نوري صاحب او دراتونکو جزئیات لپاره به ان شاء الله اوریدونکو سره ووسو.
بله، امید ظهیر مل تاسو مننه. بیا هم په همدې موضوع کې ام تمکیګو قدر من اوریدونکو وامه ورده چې ملګری ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت ارزونه پیل کړې ده. سویس په جنیوا کې د غونډه روانه ده. څلورمه دوره یې ارزونه ده چې د شورا د افغانستان په اړه کوي. د دونی وړ بولو چې ملګری ملتونو د بشري حقوقو شورا لدی مخکې لکه چې د شورا رامنځته شوی د افغانستان په اړه درې دورې چې ډنې تر سره کړې وي. په تیر جمهوریت نظام کې په 2019 بل 2014 او بل هم په 2009 کلونو کې و. په دې اړه مې مخکې د حقوقي چارو له پوه او د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مشر میر عبدالواحد سادات سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دورهي څېړنې آیا په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته کولی شي؟
دا اجلاس او دا راپورونه چې هلته وړاندې کېږي د افغانستان دپاره د کوم بدلون هغه نه کېږي متاسفانه، اما خامخا یو لک تاثیر لري د افغانستان په وضع کې او د افغانستان د حکمانو باندې. اما متاسفانه اصل مشکل دا ده چې هم په افغانستان کې فاجعه بشری روان ده او د افغانستان د خلکو د حقوق تر سوال لاندې تر پوښتنې لاندې ده په افغانستان کې. اما متاسفانه په دا جلسه کې د افغانستان د مدني ټولنې نمایندگان اصل تشریف نه لري. دا راپور چې ارزول کیږي هلته د افغانستان د پخوانی حکومت نمایندگان هلته اشتراک لري، په همدې خاطر دا ګمان نکوم چې ډېر قوی تاثیر ولري.
خو د افغانستان وضعیت روښانه ده، د بشري حقوقو وضعیت په تیره د ښځو او نجونو وضعیت د حقوقو وضعیت د افغانستان د اساسولي مستشار او د بشري حقوقو د برخې مسول محب الله طيب ازادي راډیو ته وویل چې په دغو دریو واړو سندونو د دې شورا غړي کار کوي، مطالعه کوي او خپل نظریات وړاندې کوي. هغه همدارز ویلي چې د افغانستان لپاره به ځینې سپارښتنې هم وکړي چې داسې سپارښتنې چې د خلکو د بشري حقونو د وضعیت له ښېګڼې سره مرسته کولی شي. یوازې په دغه سپارښتنو بسنه کیږي د دغه غونډې په پای کې که ځینې نورې پریکړې هم کیږي؟ البته الزامي بڼه بنه لري.
مالکدار دا ټول مطالب چلته مطرح کیږي، کوم الزامي هغه نه لري، یوازې سپارښتنه ده چې وړاندې کیږي. اما اصل مشکل دا ده چې متاسفانه په اوس وخت کې د افغانستان حاکمانو د الفا چې د طالبانو د فکتو حکومت برقرار ده په افغانستان کې، هغه ته کوم تاثیر متاسفانه نه لري دا مطالب. او د افغانستان د بشري حقوقو د خلکو د بشري حقوقو د ښځو او د نجونو د بشري حقوقو کوم هغه کوم تاثیر نه لري متاسفانه. که څه هم ملل متحد هم خاص گزارشگر ریچارد بنیت هم کم راپور آماده کرده اول تولاندی کوی، مگر متاسفانه دا کم الزامی بنه نلری افغانستان آکمانو بانده.
ساده سب کرا شده خبری تا چه فکر کوی؟ آیا د بشری حقوقو په افغانستان کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه ملګری ملتونه په تیر بیا د بشری حقوقو اړوند ادارې او چارواکي یا ځانګړي استازي له سخت حالت سره مخامخ دي؟
معلومدار حالت خو ډیر سخت حالت ده، مګم اصل مشکل دا ده چې یو تشریح د مصیبت ده، یعنی توضیح او تشریح ده. اما اصل مطلب دا ده چې یعنی باید یو ولاندیز مطرح شي افغانستان کې.
وړاندیزونه خو ډیر وشول ساده صاحبات د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د یو ځانګړي استازي د ټاکنې د ټاکل کېدو موضوع مطرح و چې تر اوسه پورې ځنډیدلې ده، تر اوسه پورې آتا په غو باندې هم اختلافات موجود دي. ولی
او هغه هم خو لا تر اوسه تر سوال لاندې ده، مګم اصلي وړاندیز دا ده چې د افغانستان اصلي مصیبت دا ده چې په افغانستان کې حاکمیت قانون شتون لري. در هغه وخت پورې چې په افغانستان کې حاکمیت قانون برقرار نشي، همدغه مصیبت متاسفانه روان ده. او تر هغه وخت پورې چې په افغانستان کې د دغه لوی حقوقي بحران حل نشي او د مشروعیت مسله حل نشي په افغانستان کې، د افغانستان سیاسي انزوا، بین المللي انزوا دوام کوي.
په خاطر بله یو خو د افغانستان اړخ د دیننه د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د هیڅ غوښتنې ته غاړه نه دی ښی، د پټری بیا د بشري حقوقو وای چې د اسلام په چوکاټ کې ټول حقوقونه تضمین دي. یو د نړیوالو چې ډیر د افغانستان د خلکو په پټری بیا د جنونو او خزو سترګې ور اوړي چې نړیوال باید یو څه وکړي، ملګری ملتونه باید یو څه وکړي، دغه وضعیت باید بدل شي.
متاسفانه نړیوال یوازې ولاندیز کوي، یوازې خبرې کوي، یوازې انتقاد کوي. اصل مشکل دا ده چې دوی غواړي چې واقعا یو تغییر راشي په افغانستان کې، باید دوی د افغانستان لپاره باید دا مسئله مطرح کړي چې افغانستان یو قانون اساسي ته ضرورت لري، افغانستان حاکمیت قانون ته ضرورت لري، ځکه چې و د حقوق آزادی خبره چې مطرح کیږي د افغانستان د خلکو حقوق، حقوق یوازې د قانون په وجود کې معنا ورکوي. تر هغه وخت پورې چې د افغانستان کې قانون شتون ونه لري، د افغانستان د خلکو د حقوقو ساتنه خبره یوازې په خبره سپاتې کیږي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد ساداتو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
نن د افغانستان په نهه شتو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیل شو. ټاکل شوی سبب په دوه نورو ولایتونو کې هم دغه کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي د کمپاین په دې پړاو کې به شاوخوا 11 میلیون له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین او دغه راز ویټامین ای تطبیق شي.
نن دوشنبه د هیواد په 29 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا فلج ضد واکسین د ورکړې کمپاین پیل شو. د طالبان د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دغه څلور ورځنی کمپاین کې چې د ځینو نورو ادارو په مرسته پلی کیږي، شاوخوا 11 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته به د پولیو ضد واکسین او ویټامین ای ورکړل شي. د ډاکټرانو په خبره ویټامین ای د سترګو د لید او ایمینی سیستم په پیاوړتیا، د ناروغیو سره د مبارزې او د ودې او نمو په برخه کې اغیزمن رول لوبوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د پولیو د لمنځه وړلو د عملیاتي مرکز مشر ډاکټر عبدالقدوس بریالي ازادي رادیو ته وویل:
نن زموږ په ټول افغانستان کې د پولیو په ضد باندې کمپاین شروع شو. چاپلې درو څلور پنځو ولایتو چې هغه بدخشان دی، بامیان دی، او دایکنډي دی، او غور دی، لغمان ولایت، څو ولایتو کې بارانو ده د توجه څخه کمپاین څو درجه دی. بدخشان به سبا شروع کیږي، لغمان به سبا شروع کیږي، او دا نور درې څلور ولایت چې دایکنډي او بامیان هغه 15 ورځې بعد شروع کیږي.
ښاغلی بریالي له کورنیو وغوښتل چې خپلو ماشومانو ته د واکسین په تطبیق کې همکاري وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې له ماشومانو نه د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د وجهي صندوق یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو پخوانی مسؤول کمال شاه سید وایي چې د اوړي موسم د پولیو د ویروس د خپرېدو وخت دی، او له پاکستان څخه د کډوالو د راستنېدو او په ځینو ولایتونو کې وروستیو بارانونو او سیلابونو ته په کتو باید د پولیو تطبیق په برخه کې ډیره پاملرنه وشي.
د وخت د دې ناروغي د های ترانسمیشن سیزن د پیل کېدو وخت مو ویل کېدای شي له دې نه تر سپتمبر پورې. په دې ارڅه کې د دې ناروغي د خپرېدا چانسونه ډیر وي، چونکی هوا توده وي. پولیو ناروغي له منځه وړلو لپاره دا ډیره اړینه ده چې کمپاینونه په ښه کیفیت سره ترسره شي. هر کمپاین په ترڅ کې 15 نیوینه تر سل سلنه پورې ماشومانو ته رسیدګي وسی.
د ننګرهار د خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکو شګوفه ازادي رادیو ته وویل:
دوه ماشومان مې دي، یو ته مې واکسین کړی او یو ته مې نو کړی. اوس د پولیو په مرض زخت سو، لکه مریض سو، کوم هغه ته نو کړو. غواړم چې اوس هغه ته واکسین وکړم. پولیو کترې واکسین دا ورته کوم. زموږ کلی ته نشته واکسین، نن راځي پر اوسه کال سره غلو کړو، سکه نه دی راغلی. زموږ کلی کې چا ماشومان ته واکسین نه دا کړی.
د ننګرهار د چین ولسوالۍ اوسیدونکو وارث خان صادق وایي چې خپل ماشومان واکسین کوي او له کورنۍ هم غواړي چې خپل ماشومان ته واکسین وکړي.
زه خپل ځانې د خپل کورنۍ ټولو کوچنیانو ته واکسین کوم او په دې خوا شک چې کوم کوچنیان ماشومان دي د هغوی والدینو باندې مغه کوم چې خپل ماشومان واکسین کړي او د ماشومانو ژوند وژغوري.
که څه هم د روان زیږدیز کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د دې ناروغۍ کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو په 2023 کال کې په ننګرهار ولایت کې شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې په 2024 کال کې د دغه ویروس دوه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او یو شمیر نورو ادارو اندېښنه ښودلې وه چې د پاکستان به د افغان کډوالو راستنېدل د دغه ویروس د خپرېدو ګواښ ډېر کړي. د یادونې ده چې د پولیو د تشخیص لومړنی لابراتوار د روان کال د فبروري په میاشت کې په کابل کې د پولیو د لابراتوار د نړیوال شبکې او د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته پرانیستل شو. پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې ماشومان فلج کوي او د مخنیوي یوازینۍ لار یې واکسین دی. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي پکې تر اوسه له منځه نه ده تللې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
او سمې ونړۍ والا موضوع د امریکا او فرانسې جګپوړي چارواکي په غزه کې د اوربند هڅو په هدف منځني ختیځ ته رسیدلې دي. دغه لوړ پوړي ډیپلوماتان داسې مهال منځني ختیځ ته ځي چې د راپورونو له مخې په غزه کې د اوربند د هڅو په ترڅ کې په دې وروستیو کې څه پرمختګ شوی دی.
د امریکا او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران نن دوشنبه په ریاض کې دي او دوی دواړه له سعودي او نورو عرب چارواکو سره پر هغو سیاسي فشارونو بحث کوي چې هدف د اسرائیل او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپای ټولنه یې ترهګر بولي د جګړې قرارول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د منځني ختیځ د سفر په لومړۍ دمه کې نن دوشنبه سعودي عربستان ته ورسید. دا لکه چې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه پیل شوې، منځني ختیځ ته د بلینکن وام سفر دی. د رویټرز خبری آژانس د راپور لمخه بلینکن د خلیج هیوادونو د مشرانو د غونډې په پیل کې ویلي غزه کې د بشري وضعیت د کابو کولو مؤثره لارې داسې اوربندې چې د برمته شو اسرائیلي وګړو خلاصون ته زمينه برابر کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر سټیفن سیجورنی رویټر سره په خبرو کې د غزې وضعیت یو ناورین بللې او ټینګار کړی چې اوربند ته جدي اړتیا ده. ټاکل شوی چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر په ریاض کې د نورو عربي هیوادونو له وزیرانو او د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره هم وګوري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویلي خبرې مخ ته روانې دي، خو زیاته کړې ده چې دغو خبرو او بحثونو کې باید تل احتیاط وشي. لویدیځ او عرب هیوادونه هڅه کوي چې په دې خبرو اترو او سیاسي فشارونو سره د غزې څخه باندې شپږ میاشتنۍ جګړې ته د پایټکې کېږدي او دواړه خواوې اوربند ته چمتو کړي. حماس د تیر 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په بریټ سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 250 نورې برمته کړل. له همغې نیټې د اسرائیلي پوځیانو په ځوابي بریدونو کې د غزې د عامه روغتیا وزارت په وینا چې د حماس تر واک لاندې دی څخه باندې 4000 فلسطینیان وژل شوی دي. د جګړې لکبله د غزې اوسیدونکو د خوراکي موادو، درملو او سونتوکو لجدي کمښت سره مخامخ شوي او د غزې تړانګ ډیره برخه له خاورو سره یو شوي. لمیاشتو راهیسې د غزې د بیا رغونې او دا چې څه ډول مدیریت شي خبري روان دي، خو تر اوسه کومې ځانګړې پایلې ته نه دي رسیدلې. متحده ایالاتونه د اسرائیل له دې خبرې سره موافق دي چې حماس ډله باید له منځه ولاړ شي او په غزه کې رول ونه لري، خو دوی نه غواړي چې اسرائیل بیا دغه سیمه اشغال کړي. عربي هیوادونه او امریکا له اسرائیل دغه راز غواړي چې د فلسطینی دولت پر سر یوې هوکړې ته ورسیږي، خو د اسرائیل صدر اعظم له دې خبرې سره موافق نه دی.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ورستیو سیلابونو او شدیدو رښتونو لامل زیانمن شوی دي، عاجل مرستو غوښتنه کوي. یو شمېر زیانمن شو دوی ته د اوختو زیانونو په اړه ځینې ویډیوګانې هم ازادي راډیو سره شریکې کړې دي. نور په دې راپور کې
د افغانستان په شمال غور ولایت کې د سیلابونو راوتل او د خلکو وضعیت چغې او له سیلابونو تیښته. دا ویډیو چې تاسو یې یوه برخه په غږیزه بڼه واورید د غور ولایت یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته رالیږلې ده. د افغانستان په ډیری ولایتونو کې له تېرې ورځې راهیسې یو ځل بیا سخت اورښتونه سوي او سیلابونه راوتلي دي. د فاریاب ولایت یو اوسیدونکی عبدالله قریشي ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو د دغه ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې ګڼ کورونه ویجاړ کړي دي.
کنړ
ولایت د مرورې ولسوالۍ اوسیدونکی شیروالی امید ازادي راډیو ته وویل چې د اورښتونو او سیلابونو له امله دې ولسوالۍ نه نور ولسوالیو ته اکثرا لارې تړل سوي دي. ننګرهار بل هغه ولایت دی چې تازه اورښتونو او سیلابونو پکې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د دې ولایت د شینوار ولسوالۍ یو اوسیدونکی الفت الله محبزي ازادي راډیو ته وویل چې روانو اورښتونو او سیلابونو خلک بیړنیو مرستو ته اړیستي دي. د ننګرهار ولایت د کرنې اوبو لګونې او مالداری ریاست چارواکو د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس ته ویلي چې دغه ولایت په 22 ولسوالیو کې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له امله 14525 جریبه د غنمو، سبو او هندوانو فصلونه، لسګونه جریبه بڼونه، سلګونه څاروي، درې اتیا بندونه، دوه اتیا ویالې او نږدې 14000 متره کانالونه له منځه تللي دي.
په جرمنی کې افغان جره بسم الله شي او عمل چې د جرمنی د جراحانو له ټولنې څخه یو معتبر میډال ترلاسه کړی. له افغان ځوانانو غواړي چې د پرمختګ په برخه کې له هیڅ ډول هڅو ډډه ونه کړي. دا معتبر جایزه هر کال د یو طبي کنفرانس په ترڅ کې هغو جراحانو ته ورکول کیږي چې په دې برخه کې اغیزمن کار کړی وي. د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي له ښاغلي شي او عمل سره د هغه د کاري ژوند او دغه میډال د څرنګوالي په اړه خبرې کړي او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
د لومړي ځل لپاره د بسم الله شي وامل په نوم یو افغان جراح د جرمني د جراحانو له ټولنې څخه د لیونارد شوایبر معتبر مډال ترلاسه کړ. نوموړی په 1945 کال کې زیږیدلی او اوسمهال 88 کلن دی. ډاکټر شي وامل په یوه کورنۍ کې لوی سوی چې د منځنۍ اقتصاد درلودونکي او پلار یې ترکان یعنی نجار و. دی چې له استقلال لیسې فارغ سوی او د کابل پوهنتون طب پوهنځی لوستی ازادي راډیو ته وویل:
سال 1352 مکتب استقلال به پایان رساندم.
په 1252 کال کې د استقلال لیسه پای ته ورسوله. خای وای چې د ترکان یا نجار زوی او د استقلال لیسه ته هم یو تصادف و. پلار مې یو کفترباز ملګری درلود. زه یې بوتلم او د هغه په اسلام خوځي سیاه کې شامل کړم. اوس پوه شوم چې د استقلال لیسه ښوونکی و. د ما سره د لیسې په پای ته رسولو کې مرسته وکړه. بیا د کابل په هانتون کې شامل شوم.
ډاکټر شیوامل د 1903 او یوم کال په لومړیو کې په کابل کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون د جراحانو څنګ د مشر په توګه دنده ترسره کوله، خو د سیاسي بدلونونو له امله اړ شو چې هیواد پریک دی او ماسکاو ته کډوال شي. هغه په ماسکاو کې لسیتو انسټیټیوټ څخه د ډاکټورا سند ترلاسه کړ او په 1905 یوم کال کې جرمني ته کډوال شو او له دوو کلونو پر پسې هڅو وروسته یې په جرمني کې د جراح ډاکټر په توګه دنده پیل کړه. او په خبره یې اوس هم د متقاعد جراح د ډاکټر په توګه کله ناکله جراحي عملیات ترسره کوي. ډاکټر شیوامل د لیونارد شوایبر غوره مډال د افغانستان طبي ټولنې ته ډالۍ کړ.
جایزه
حق افغانستان است. دا جایزه مال پاره نه ده، دا جایزه د افغانستان د خلکو حق ده چې زی له مالی نه دی او جراح په توګه وروزل شو. دا مډال زما د هیواد د تیوی ټولنې په ځانګړي ډول د افغان جراحانو ده. اله لرم چې دا ویاړ چې ما ګټلې په تیوی ټولنه په ځانګړي توګه د افغانستان د طبيبانو په ټولنه کې یو مثبت بدلون راوړ.
ډاکټر بسم الله شیوامل د افغانستان په تیوی برخه کې د ستا ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مشکل نه در طبابت است و نه در دکترای افغان.
ستونزه را په طبابت کې ده او نه په افغان ډاکټرانو کې. موږ په هیواد کې دننه او بهر واړه ډاکټران لږ ستونزه په سیستم کې ده. موږ په دې نوې توانېدلې چې په خپل هیواد کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو یو منظم سیستم رامنځته کړو. هیله من یم چې په افغانستان کې یو منظم سیستم له صفر نه پیل، تاسې چې خښته په خښته کېښودل شي او یو قوي دیوال جوړ شي.
نوموړي له افغان ځوانانو وغوښتل چې د پرمختګ په برخه کې له هیڅ ډول هڅو څخه ډډه ونه کړي. د جرمني د جراحانو ټولنه هر کال د جرمني د جراحانو نړیواله کنګره جوړوي چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه نړیوال پروفیسران پکې رابلل کیږي او د طبي مسایلو په اړه لباس سربیره دوی یو جراته د لیونارد شوایبر غوره مډال ورکوي چې د جراحۍ په برخه کې اغیزمن کار کړی وي. روان کال دغه